مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د 2014 کال د مئی د میاشتې لومړۍ نیټه ده. زه فرخندا صدمو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. اونیس پروګرام د باختر ستوري هم لرو اوریدلې مهي روي. خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومننا خبرونه اورو.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي بجټ په کارولو نظر ساتونکي یوې غیر سرکاري اداره وایي د روان مالي کال په ختمېدو کې یوازې 2 میاشتې پاتې دي او حکومت لا هم د تعلیم نیم ترقیاتي بجټ نه دی لګولی. د پاکستاني حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو د پانام اسنادو په مسله د هیواد له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې. نن په نړۍ کې په لکونو ارتوډاکس عیسایان خپل مهم مذهبي تہوار ایسټر مانځي. او زه خبرونو تفصیل په خبر پختونخوا کې د تعلیمي بجټ په کارولو نظر ساتونکي یوې غیر سرکاري اداره وایي د روان مالي کال په ختمېدو کې یوازې 2 میاشتې پاتې دي او حکومت لا هم د تعلیم نیم ترقیاتي بجټ نه دی لګولی. نن له مشال دوسره په خبرو کې د یادې غیر سرکاري ادارې سي جي پي اي پروګرام منیجر ملک مسعود وویل د ترقیاتي بجټ نیمه برخه له خزانې راوتې خو لا هم نه ده استعمال شوي. د ده په خبره دا د حکومت لویه کمزوري ده.
چکم فگرز د فائنانس ډپارټمنټ چکم فگرز دی هغه په مطابق 16 ارب روپے چې دی مختصو ترقیاتی بجټ تعلیم دپاره خیبر پختونخوا کې آئی کې تقریبا 8 ارب روپے چې دینو هغه ریلیز شوی دی د فائنانس ډپارټمنټ ایجوکیشن ډپارټمنټ او بیا په 8 ارب روپو کې 5 ارب 5.5 ارب روپے چې دینو هغه استعمال شوی دی.
خود خبر پختونخوا د ابتدایي او سیکنډري تعلیم څنګ د پلانینګ مشر نن مشر دوتبل چې د تعلیمي پرمختګ په یو شمیر منصوبو کار روان دی او باقي پاتې نیم بجټ به په دې 2 میاشتو کې مصرف کړي. د پاکستاني حکومت او دوه مخالفه سیاسي ګوندونو د پانام اسنادو په مسله د هیواد له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلال بټو زرداری پرون د پاکستان انتظام نه د کشمیر په کوټلی سیمه کې جلسې ته په وینا کې ویل چې د پاناما قانوني بنسټ په افشا شو اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نمونو تر راتلو وروسته نواز شریف حق نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. همدارا څرګندونې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان اهم پرون په لاهور کې خبریالانو ته وکړې. په دې وروستیو کې د پاناما قانوني بنسټ څخه د افشا شو اسنادو پر اساس د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوالې ادارې په رپورټ کې راغلي چې د وزیر اعظم نواز شریف بچو د ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره په بهر ملکي کمپنیانې جوړې کړې خو وزیر اعظم ویلي دي که تورونه پرې ثابت شول نو استعفا به ورکړي. د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي د کرم ایجنسۍ د پاړه چمکنۍ علي شیرزو او ځینو نورو سیمو خلک ګیله کوي چې د ژمنو باوجود ورته د حکومت لخوا مرستې نه دي ورکړل شوي. د علي شیرزو سیمې کډوال عبدالغفار پر مشال ډوسو ویل چې حکومتي ادارو له کډوالو سره د ستنېدو پر مهال هیڅ مرستې نه دي کړي او دوی د استوګنې د ځایونو په ګډون له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې یوه چارواکي نن بیا مشال ډوسو ویل چې د یادو سیمو تر اوسه څه باندې 1000 کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې شوي خو د په خبره د وسایلو د کمی له وجې د ستنېدو پر مهال کډوالو سره د خیمو د ځینو نورو شیانو مرستې نه دي کړي. یو آسټرالیایي چارواکي ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره مرستو ته ژمن دی. په کابل کې د ارګ لخوا پرون په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د آسټرالیا ګورنر جنرال پیټر کاسکروپ د ژمنه پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه. ولسمشر غنی له دغه آسټرالیایي چارواکي سره په ارګ کې په کتنه کې په روزګان ولایت کې د آسټرالیایي پوځیانو د رول او په ځانګړي ډول د هغوی لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو په برخه کې د آسټرالیا د ونډې ستاینه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن جنیوا ته سفر کوي او له خپل سعودي او اردني سیالانو او د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره به د شام پر شخړه خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 10مه ویلي دي جان کیری اراده لري چې په شام کې د شخړو ختمولو لپاره پر روانو هڅو غور وکړي. پرون د روس د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي وو ماسکو د امریکا هغه خواست رد کړی چې پکې په حلب ښار کې د ډزبندۍ د غزو لپاره د شام په حکومت د فشار اچولو غوښتنه شوې وه. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی نن چارواکو ته امر کړی چې هغه مظاهره چیان ونیسي او انصاف منګولو ته یې وسپاري چې پرون د بغداد زرغونی یا خوندي سیمې ته داخل شول. په وکیلانو او امنیتي ځواکونو یې حملې کړي او دولتي ودانۍ یې زیانمن کړي. د عراق د یو شیعه مذهبي مشر مقتدی الصدر په سلګونو پلویان د بغداد خوندي سیمې یا گرین زون ته پرون ننوتل او یو شمېر یې د پارلمان او د کابینې ودانۍ ونیولې. زیاتره مظاهره کوونکي نن سهار د پارلمان ځای پرېښودې خو سلګونه اوس هم خیمې لګولې او ښکاري داسې چې د پارلمان سره نږدې د احتجاجي کیمپ جوړولو تیاری کوي. احتجاجونه وروسته له هغې پیل شول چې حکومتي غړو په حکومت کې د اصلاحاتو لپاره رای اچونه رد کړه. نن په نړۍ کې په لکونو ارتوډاکس عیسایان خپل مهم مذهبي تہوار ایسټر مانځي. د ایسټر په اتوار ورځ د عیسی علیه السلام د بیرته ژوندیتوب ورځ د نړۍ په اویا هیوادونو کې مانځل کیږي. په ماسکو کې د روس ولسمشر په دې مناسبت ځانګړي دستوره کې هم برخه اخیستې. ځینې عیسایانو دغه ورځ په مارچ میاشت کې مانځلې یا د ایسټر یې په مارچ میاشت کې مانځلې او د جرمني پولیسو شاوخوا 1500 کسان د لنډ وخت لپاره ونیول. دا کسان په یو ښار کې د خی اړخی ګوند او کینړخو په مظاهرو کې لنډختو وروسته ونیول شول. کینړخو احتجاج کوونکو پرون هڅه وکړه چې د خی اړخی ګوند چې د جرمني لپاره بدیل نومیږي او د اسلام کلک مخالفت کوي غونډه ګډوډه کړي. پولیسو د احتجاج کوونکو د منتشر کولو لپاره له اوښکې بیونکي ګیسا کار واخیست. نیول شوي مظاهره کوونکي وروسته بیا خوشي کړل شول. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې واوري د خیبر پختونخوا د تعلیم ادارې تر مخه صوبایي حکومت تر اوسه یوازې 50% تعلیمي بجټ استعمال کړی.
اونګه یونی مربر په فرنیچر هغه دای بلینګ لا پینډینګ دی لا روان دی هغه اب تیر جون پر کمپلیټ هیټول زما خیال دی اونګه به تقریبا مونږ به کوشش کوو باندې اونګه به انشور کوو چې 100% یوټیلایزیشن وشي.
دا چې پاکستان او افغانستان د سیمې د امن خبرې څنګه په وړاندې بوزي.
څوک چې خبرې کوي عرب خبرو کې شریک شي او څوک چې خبرې نه کوي جن بڑے تاکي کې جن بڑے ولار دی په کلاکا نو بیا به دواړه وزنه په ګډه د خلاف جن کوي. دا دواړه خبرو کې یو باندې شو.
نن د مزدورانو نړیواله ورځ ده. د کویلی په قانونو کې د مزدورانو د ژوند حال درکو.
یاره کم از کم دلته رنګونو پیدا غستو ډېر څو میاشت کې خو درې څلور خامخم لري دلته د ورځې جنسي کې هر میاشت کې درې څلور کم از کم لري.
او نیس پروګرام د باختر ستوري هم لرو.
د کتاب د مطالعې کلتور زموږ په ټولنه کې زیات شي. موږ ملګرو ته چې دا غي یا کوژدن او یا واده نو د نورو پلاستیکي ګلانو توفو په ځای به موږ ته کتاب ورنو. مس
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا د تعلیم ادارې تر مخه د روان مالی کال دوران دی. د تعلیم د 14 ارب روپو په ترقیاتی بجټ کې تر اوسه 8 ارب روپۍ په کار راوستې دي. خو د تعلیم په بجټ کارکونکو کې ادارې بیا وایي چې په مالی کال کې یوازې 2 میاشتې پاتې دي او صوبایي حکومت لا د تعلیم نیم ترقیاتی بجټ هم نه دی استعمال کړی. نور تفصیل د پیښور زلان یوسف زیرا کوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم ادارې د حساب تر مخه د روان مالی کال دوران دی د تعلیم 50% ترقیاتی بجټ مصرف کړی دی. خو د تعلیم په بجټ نظر ساتونکي د غیر سرکاري ادارې سی جی پی ای پروګرام منیجر ملک مسعود وایي چې د ترقیاتی بجټ نیمه برخه له خزانې راوتې ده خو لا هم پوره نه ده استعمال شوی او د تعلیمي ایمرجنسي باوجود ترقیاتی بجټ په وخت نه استعمالېدل د حکومت د داوو متضاد خبره ده.
چې کوم فیګرز د فینانس ډپارټمنټ چې کوم فیګرز دی هغه په مطابق 16 ارب روپۍ چې دی مختصو ترقیاتی بجٹ تعلیم دا پارا خیبر پختونخوا کے اے کے تقریباً 8 ارب روپے چی دینو اگر ریلیز شوی دی دا فائنانس ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ او بیا پا 8 ارب روپو کے 5 ارب 5.5 ارب روپے چی دینو اگر استعمال شوی دی مونږ سره دوه میاشتې پاتې دي. یو طرف ته مونږ ایمرجنسی نافذ کړی دا، یو طرف ته مونږ دا دې باندې کمپینس کوو ماشومان غواړو چې سکولونو ته لاړ شي، او بل طرف ته زمونږ یو انفیشنسی ده.
خو بیا د خیبر پختونخوا ایلیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن چیف پلاننگ آفیسر ادریس اعظم وایي چې د تعلیم د پرمختیا لپاره په بیلابیلو منصوبو کار روان دی، او د مالی کال تر پای به ټول تعلیمي ترقیاتی بجټ په کار راولي.
مخ کالم ټول خلکو به ویچ دا بجٹ نکیږي نشي خرچ کولې، اخر کې موږ سره پاتم نشو، 100% یوټیلایز شو. دا دل دوست ته کوم پوزیشن دا وخت دی موږ سره ریلیز لا نی شوه، چې موږ سره کوم بیل تر روان دي، موږ 500 لیبس کولا دا کوئی بیل نو نه دی ور کړی. دا فرنیچر چې کوم دی موږ یونی مر پر فرنیچر غي دای بیلنګ لا پینډینګ دی لا روان دی، هغه اب 30 جون پر کمپلیټ شي ټول. زما خیال دی موږ به تقریبا موږ به کوشش کوو، کوشش نه تقریبا موږ به انشور کوو چې 100% یوټیلایزیشن وشي.
د نوموړي په وینا په صوبه کې د سکولونو او په سکولونو کې د کوټو د کمی پوره کولو او هر سکول کې ماشومانو ته د بنیادی اسانتیاو ورکول لپاره لږ تر لږه د 140 روپو ترقیاتی کارونو ته اړتیا ده، کم چې حکومت په یو وار نشي پوره کولی. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د پاکستان دوه لویو مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو د پاناما اسنادو په اړه له وزیر اعظم نواز شریف نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې ده. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي چې نواز شریف اخلاقي جواز نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې په هیواد کې جمهوریت نه بلکې بادشاهت دی، خو وفاقي حکومت دریز لري چې د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره جوړه شوې کړنلاره نه بدلوي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د خالی پورس د پاکستان انتظام لاندې د کشمیر کوټلی کې یوې جلسې ته په وینا کې ویل، پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم د بچو نمونو راتلو وروسته نواز شریف جواز نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. بلاول بټو ویل چې د پیپلز ګوند په حکومت کې نواز شریف د هغه وخت وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې وه، او دوی هم هغه غوښتنه له نواز شریف څخه کوي. ترسو د پاناما اسنادو کې تحقیقات نوی مکمل شوي تاسې استعفا ورکړي، او تاسې په دې تورن کې بری شي نو بیا د وزیر اعظم څوکۍ سنبال کړي. خو میا صاحب، ستاسو ورځې نوري ختم شوي، ستاسو ټول دروغ او دوکې ټول ته په ډاګه شوي دي. بلاول بټو زرداری زیاته کړه چې وفاقي وزیران او نور حکومتي مشندري د وزیر اعظم د بچ کولو لپاره کارول کیږي. بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان هم د بلاول بټو د غوښتنې حمایت کړې دي. عمران خان په لاهور کې د خالی پورس خبریالانو ته ویل،
بلاول بټو کا بالکل بات صحیح ہے، جب آپ ایک جمہوریت کے اندر آپ کے اوپر اس طرح کے الزام
د بلاول بٹو خبر بیخی سمدا تر سوچی تاسی تا په جمہوریت کې دنه داسې قسمت تورونه ولګول شي نو بیا ستاسی اخلاقی جواز ختم شي چې نور په واک کې پاتې شي. ځکه چې نواز شریف با په کومه خلو خلکو ته وای تاسی ټیکس ورکړي یا تا اغلا کړی دا، هغه څنګه ته پوس کولی شي پر هغه په خپل تورونه لګیدلې دي.
یہ ثابت کریں کہ یہ الزام درست ہے.
عمران خان زیاته کړه چې وزیر اعظم نواز شریف د دې هر څه جوابونه هم ندی ورکړي، او نوموړي د جمهوریت نه چاحت جوړ کړی دی. د پاکستان پیپلز پارټۍ او د تحریک انصاف ګوندونو مشرانو په داسې حال کې له وزیر اعظم د مستعفی کېدو غوښتنه کړې چې د پاکستان ځینو نورو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د پلټنو کاري ضابطې نه بدلېدو په صورت کې د احتجاج پیلولو ګواښ کړی دی. دوی وایي د پاناما اسنادو په اړه دې سمې پلټنې وکړل شي. پیپلز ګوند وار له مخې د پاناما اسنادو په اړه د مئی پر دویمه یعنی سبا د اپوزیشن ګوندونو غونډه وربللې، خو د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه کړې چې د پلټنو لپاره به خپله جوړه کړې کړنلاره نه بدلوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکلا چې دا غمن نشوند سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه ځمنه کتاب ته ته کینی ټول تخته فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
افغانستان وایي له طالبانو سره د پاکستان د مرستې پر ضد ملګرو ملتونو ته د شکایت کولو فیصله کړې. دا له هغې وروسته ده چې په دې وروستیو کې په کابل کې د وسلوالو برید تر 15 زیات کسان ووژل. تر دې وړاندې هم د پاکستان او افغانستان اړیکې په ټپه درېدلې وې، خو بیا له پېښور او کوټې نه پښتانه ملتپال کابل ته لاړل او له هغې وروسته په دې اړیکو کې تر یو څه حده ښه والی راغلی و. خو اوس پوښتنه دا ده چې همدا پښتانه ملتپال د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د تازه تاوتریخوالي ته په کوم نظر ګوري؟ تفصیل د بوریوال کاکړ ناورو.
د افغانستان د ولسمشر دفتر د جمعې په ورځ وویل چې دوی د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د شکایت پریکړه کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال وویل افغان حکومت اوس دې ته اړ شوی دی چې له پاکستان سره مسله د نړیوالو په وړاندې کښېږدي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تیر کال هم اړیکې ډېرې خرابې شوې وې، خو د پښتنو ملتپالو د کابل له سفره وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته پر تګ رضا سو. د پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ سینیټر عثمان خان کاکړ وایي پاکستان نه په افغانستان کې له لاسوهنې لاس اخیستی او نه هم دا اراده لري.
چار څوک دی گمراهی کی دی یا په دې غلط فهمی کی دی یا په دې ناپوهی کی دی، دا هم پکار دی دا غلط فهمی دا گمراهی یا دا ناپوهی ختم کی. د اسلام آباد اسټبلیشمنټ سره هغه خامخا په افغانستان کې مداخلت کول غواړي، چې علاقه یې ډېر زده دی، عملاً له دې کاره نه ګرځېدلې دي، نه ګرځي، اراده یې هم نه لري، کنې عمل خو بیا دویمه خبره ده.
عثمان خان کاکړ وویل د پاکستان واکمن د ملک د بربادۍ پر لور روان دی. د نېشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک وویل پاکستان له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په اسلام آباد کې کړي وعده نه کړي پوره.
خبره ترې به کېږي د افغانستان د حکومت او د مسله وسوال مخالفین ترمنځ. څوک چې خبرې کوي هغه په خبرو کې شریک شي، او څوک چې خبرې نه کوي جن بڑے تاکي کې جن بڑے ولار دي په کلکا نو بیا به دواړه یوازونه په ګډه د هغه خلاف جن کوي. دا دواړو خبرو کې یوه ونه شوه، او بیا خصوصا په کابل کې کوم 14 شوه او هغې ذمواري چې کومو خلکو واغسته نو هغوی مشرتابه هغوی زحمت په پاکستان کې ناست دي. دې لحاظ سره خو د پاکستان ډېر لویه ذمواري جوړېږي چې په کار دا
افراسیاب خټک وویل داسې ښکاري چې له افغانستان سره بې له ملګرو ملتونو بله لاره نه ده پاتې شوې، خو د سیمه ییزو او سفارتي چارو کارپو ایاز وزیر وایي دی فکر نه کوي چې د پاکستان پر ضد ملګرو ملتونو ته تګ به له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي. ایاز وزیر وویل افغانستان به په ملګرو ملتونو کې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره کوي او هغه وار له مخه هر چا ته معلومه ده.
دا خو څوک ځکه ور سره ونه مانی چې طالبانو سره چې پاکستان تعلقات څه نوی کار نه دی، دا د 150 کالو تعلقات دي. طالبانو حکومت پاکستان په رسمي توګه پېژندلی وو، طالبان راوستل په مری کې دوی سره خبرو ته کښېنول. پاکستان د طالبانو سره تعلقات دنیا ته معلوم دي.
د پاکستان او افغانستان پر حالاتو نظر لرونکي امریکایي شنونکي کریسټن فیر وایي افغانستان اوس هم په دې کې ځنډ کړی دی چې خپله مسله ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي.
افغانستان چې څه اوس وکړل دای باید ډېر پخوا کړی وي. د جیش محمد، جماعت الدعوا او طالبان هغه ډلې دي چې په مکمله آزادي په پاکستان کې موجود دي. پاکستان به پخپله د دې ډلو پر ضد هیڅ ونه کړي تر څو چې ورسره خبرې او یا سزا ورنه کړل شي. په دې لړ کې د ملګرو ملتونو رول مهم دی، خو تر هغه هم زیات د امریکا رول مهم دی، هغه ځکه چې امریکا د پاکستان تر ټولو لوی قوي کوونکی هیواد دی.
افغانستان د پاکستان پر ضد ملګرو ملتونو ته د تک پریکړه له هغه وروسته کړې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ په کابل کې پارلمان ته وویل نور د سولې په برخه کې له پاکستانه هیڅ هیله نه لري.
راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز چین ته د خپل سفر په وخت د دې هیواد له چارواکو سره لیدلی او په نورو مسایلو سربیره ورسره د افغانستان په موضوع هم خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره له افغان حکومت سره یو ځای په ګډه کار کولو اتفاق کړی دی. دواړو خواوو همدارا د افغانستان د سولې په لړ کې د جوړ شوی سلور اړخیز کمیټې په اهمیت هم خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
چین او پاکستان سره شوی چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره له افغان حکومت سره یو ځای ګډ کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د خارجه چارو سرکار سرتاج عزیز د شی ملکونو ترمنځ د اعتماد جوړونې او زیاتونې په نامه په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره چین ته تللی و چې د نورو مسایلو تر څنګ به کې د افغانستان په روانو حالاتو هم خبرې کړې دي. د خارجه چارو وزارت د شنبې په شپه ناوخته په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د خارجه چارو سرکار سرتاج عزیز د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی توافق کړی چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره ګډ کار کوي. خبر پاڼه وایي چې ښاغلی عزیز له وانګ جی سره د لیدنې پر مهال په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سیمې او نړۍ په مسایلو هم خبرې کړې او کاږي د پاکستان او چین چارواکو په دوه اړخیزو نړیوالو مسایلو خبرې کړې او دواړو خواوو په دې خبرې اتفاق کړی چې افغانستان کې به د امن او ثبات لپاره له افغان حکومت سره په ګډه کار کول جاري ساتي. ښاغلی عزیز او وانګ جی همداراز په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د جوړ شوې کمیټې پر اهمیت هم خبرې کړې دي. چین او پاکستان د اصل وړخیز کمیټې برخه دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هلو ځلو د ملاتړ او هڅو لپاره تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زر کانفرنس کې جوړه شوه چې تر دې دمه څلور غونډې شوې دي. د پاکستان او چین د چارواکو لخوا د افغانستان د سولې پروسې سره د مرستې خبره په داسې وخت کې منځته راځي چې په کابل کې طالبانو تر یو خونړي برید وروسته افغان ولسمشر د افغانستان پارلمان ته په خپلو خبرو کې وویل له پاکستان نه دا تمه نه لري چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته کښېنوي. نوموړي همداراز پر پاکستان غږ وکړ چې خپل ژمنې د ملي کړي چې په څلور اړخیزو غونډې کې کړې وې او ویلي وو چې په خپله خاوره کې به د هغو طالبانو په ضد ګامونه اخلي چې د سولې خبرې نه مني. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي غني د خبرو په ځواب کې وویل چې د مذاکراتو میز ته د طالبانو راوستل یوازې د هغوی کار نه دی او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
رازو یوې مطبوعاتي کتنې ته. د پاکستان خبریدونکي د نیشن ورځپاڼې یو مقاله خپره کړې چې لیکي د پاکستاني وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په دې وروستیو کې دا منلي چې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې میشت دي. د سیمې د امنیت او د پاکستان د اقتصادي پرمختګ لپاره ضروری ده چې د طالبانو د ملاتړ نه لاس واخلي. د دې مقالې مهمې برخې زموږ د همکار منور شان اورو.
دی نیشن ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي چې د افغانستان نه د روسي پوځونو د وتلو نه پس د مجاهدینو د بیلابیلو ډلو ترمنځ جګړو افغان ولس ډیر تنګ کړی وو او هم په دغه موده کې د مدرسو زده کوونکي یعنی طالبان مخې ته راغلل چې د ځینې افغانانو په نظر د امن په ټینګولو کې یې تر سرحده کردار ترسره کړو. خو د ورځپاڼې په وینا په 1996 کال کې د طالبانو د واک ترلاسه کولو نه پس د پاکستان مذهبي ګوندونو او امنیتي ادارو افغان طالبان د خپلو ګټو لپاره استعمالول شروع کړل چې له وجې د طالبانو قوت سیوا شو او د هیواد زیاتره برخې ونیولې. خو په دې موده کې طالبانو صرف د افغان ډلو خلاف جګړه کوله ځکه چې دغه وخت کې په دې هیواد کې خارجي پوځونه نه وو. دا راز په افغانستان کې روانه جګړه د طالبانو د واکمنۍ باوجود ختمه نه شوه. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو په خپل واکمنۍ کې د افغان ډلو پر ځای د القاعده سره تعلقات جوړ کړل او دا راز د 11 سپتمبر نیویارک ترهګر بریدونه وشو چې په نتیجه کې یې امریکایي او اتحادي هیوادونو د طالبانو واکمنۍ ختمه کړه. خو طالبان پاکستان ته پورې وتل او له هغه ځایه یې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړو. د ورځپاڼې د وینا تر مخه که څه هم طالبان په افغانستان کې هر ورځ د ناکامۍ سره مخ کیږي، خو په پاکستان کې بیا یو ځای کیږي او دا راز په افغانستان کې ناامنی جاری ساتي. څېړونکي دا نظر لري چې یوازې پاکستان په سیمه کې د طالبانو ملاتړی دی او دا راز د افغانستان د سولې په وړاندې د طالبانو مزاحمت دوام لري. بیا د پاکستان طالبان چې په دې هیواد کې ترهګر بریدونه کوي د افغان طالبانو نظریاتي ملګری دي، خو پاکستانی ادارې پکې بیا هم د ښه او بدو طالبانو د فرق ساتلو هڅه کوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي که څه هم په افغانستان کې جګړه د شوروي یرغل نه شروع شوې چې پکې د سعودي عرب او امریکا په شمول غربي نړۍ هم د مجاهدینو ملاتړ کړی وو او دا راز د پاکستان امنیتی ادارې هم د مجاهدینو تر شا ولاړې وي، خو اوس حالات بدل شوي. په کار دی چې پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره مثبت کردار ترسره کړي او د طالبانو د ملاتړ نه لاس واخلي. دې سره به نه یوازې په افغانستان او پاکستان کې امنیت قائم شي، بلکې پاکستان به د یو شمېر اقتصادي منصوبو په نتیجه کې په مالي توګه هم وده وکړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره دی یو لیست خاوري د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاوري قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل چی دا زم خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
مونږه دا جتو جهاد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورې
اوریدونکو سایل سی وی د کلی خلک یو د خار د مستۍ وګی نه یو خار ته په دې وجه راځو چې مزدورۍ ډېرې دي. نن د مزدورانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د خیبر پښتونخوا او فاټا د یو شمېر کورنیو غړي د ملک په نورو برخو او یا په بهر هیوادونو کې مزدورۍ کوي. د اورګزو قبایلي سیمې د سکرو په قانونو کې هم د کارکونکو مزدورانو شمیره زیاته ده او دوی ته وخت نا وخت دغلته په دغه قانونو کې د کار په وخت کې یو شمیر مشکلات هم مخې ته راځي. زموږ د همکار مجید بابر په دې رپورټ کې د دغو مزدورانو د ژوند حال اورو.
که څه هم د مزدورانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ټولې نړۍ ترڅنګ په پاکستان کې هم د مزدورانو د حقونو او د کار په ځایونو کې هغوی ته د بنیادي سهولتونو ورکولو خبره کیږي، خو په اورګزو قبایلي سیمه کې د سکرو په قانونو کې په مختلفو پیښو کې د کانکندونکو د مرګونو لړۍ لا هم نه ده ودرېدلې. په دغو درنګونو کې د ګڼ شمېر کانکندونکو تعلق د شانګلې، سوات او دیر سره دی. د شانګلې سره تعلق لرونکي یو مزدور ګلباز وای چې که څه هم دوی تر خپل حده حفاظتي اقدامات پورته کوي، خو بیا هم د ده په خبره هر میاشت د غدرندونو کې دوه یا درې مزدوران وجل کیږي.
کم از کم دلته درنګونه به دغه 100-150 درنګونه دي. لگ بگ د سوات حکم کم از کم یو 100-150 سواتي زیات تر مزدور شانګلې او د دیر دی. یاره د دې تر زړه تا نه شم خو دی دلته تقریبا 100 انتا دي، 1000 دي، 2000 دي، 3000 دي، 4000 دي. شانګلې زیات تر کسان دل پولکان کې دي زیات تر مرسو. یاره خو میاش کې قدرت ضرور خام هم لري دلته یو ورځ به جن صحیح. هر میاش کې دریل ضرور کم از کم لري. اصل وجه دا چې زمونږ علاقه ډیر غریب ده، مجبوریاں
د اورګرو د سکرو د قانون یو ټیکدار اکثر لینه مپختنه وکړه چې د دغو مزدورانو د وجل کېدو په صورت کې آیا هغوی سره سمالی مرسته کیږي او کنه. نو اکثر لی وای
کوم قسم مین کې مرشي نو هغه د پاتې جنا مو د کپل بند باز د بخشې د خیرات د امبولانس ورسره کوم کسان یې هغه کرے خرچې کور پورې او بیا کور کې د کړه لار شنو کم از کم مخې هو لکه مې پیسې او سو کم از کم تر مخې دې د لکه 5 لک روپے ټیک اس ور کړی دي به مو 1.5 لک روپے ور کړی دي. د دې لکه کوم کسان دې لکه کوم واپس یو نو هغه حکومت ولا پولیټیکل سیب ورغله ورسره ارمی ولا کسان ورغلی نو غیر تاسو ته خصوصي خاص کر لکه دا ایمرجنسی کې ورته 5 لک روپے وایو مخکې به مو کمې ورکولې لکه 2 لک روپۍ وې تقریبا.
د ورغرو قبایلي سیمې په درنګونو کې د مزدورانو د وژنې د روانې لړۍ بنیادي سبب څه دی او حکومت په دې لړ کې څه حلې دلې کوي او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د فاټا ترقیاتي ادارې د قانونو د انتظام د ادارې ډایرکټر سعادت الرحمن وایي،
مخکې یو مائن ریسکیو سیفٹی یو سنٹر ہو ہنگو کے اس دلتا دا ڈولی ایریا چ دے دا سے خطرناک ہوندے شوے دے دلتا دعا سے شوے دی او اس دلتا مونگ یو سنٹر جوڑو تقریباً فائنل سٹیج سٹیج کیو دا تعمیرات آگا فائنل سٹیج کیو ہو مونگ التا یو بلڈنگ کرائے باندھے واخستو او اخپل اگا ریسکیو سٹاف او پریونٹیو میجر والا سٹاف کیو اگا مونگ التا شفٹ کو سروے ہم التا اس روان دے او چے تھے سے پریونٹیو میجر پولے شو اگا مونگ کو
سعادت الرحمن دیا تویچ پا دغو درنگونو کی دا میتین دا ہر جن گیسونو جمع کی دولا عملہ چاودنی وشی چلو جی پکی مزدوران وہ وجل شی د دغه خبره د بجلی د نشټوالي لامل عموما درنګونو نه د زهرجنو گیسونو د وستو عمل متاثر شي چې دا ډول پیخي رامست شي.
د مازیګر 4:30 بجې شوې دي. لاند خبرونه زموږ د همکار اسرار عالم محمد ناورو.
په خبر پختونخوا کې د تعلیمي بجټ په کارولو نظر ساتونکي به غیر سرکاري دروایي روان مالی کال په ختمېدو کې یوازې 2 میاشتې پاتې دي او صوبایي حکومت لا هم د تعلیم نیم ترقیاتي بجټ نه دی لګولې. دغه خبره نن له مشال سره په خبرو کې د یادې غیر سرکاري ادارې سي جي پي اي پروګرام منیجر ملک مسعود وکړه. خو د خبر پختونخوا د ابتدایي او سیکنډري تعلیم څانګې د پلاننګ مشر نن مشال ته وویل چې تعلیمي پرمختګ په یو شمېر منصوبو کار روان دي او باقي پاتې ترقیاتي بجټ به په د 2 میاشتو کې مصرف کړي. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری پرون د پاکستان انتظام د کشمیر کې جلسې ته په خپل وینا کې ویل چې د پاناما قانوني بنسټ په افشا شو اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نومونو تر اتلو وروسته نواز شریف حق نه لري چې د هیواد وزیر اعظم پاتې شي. د پاناما قانوني بنسټ څخه د افشا شو اسنادو پر اساس جوړ د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوال ادارې په رپورټ کې راغلي د وزیر اعظم نواز شریف بچو د ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړي. خو وزیر اعظم ویلي که تورونه پرې ثابت شول نو استعفا به ورکړي. د پوځي عملیاتو له وجې بې کرکل شوي د کورم ایجنسۍ د پاړه چمکنۍ لیشیرزو او نورو سیمو خلکو پرون له مشالو سره په خبرو کې ګیله وکړه چې د ژمنو باوجود ورته د حکومت لخوا مرستې نه دي ورکړل شوي. د ترکی په غازی انتف سیمه کې نن د پولیسو هډکوارټر سره نږدې چاودنه کې 2 پولیس چارواکي وژل شوي او 22 جوبل دي. د غازی انتف سیمه ایز گورنر په یو بیان کې ویلي دي چې دا موټر بم چاودنه وه، خو نوموړي دا نه دي په ډاګه کړي چې چاودنه کومې ډلې کړي. د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادي نن چارواکو ته امر کړی چې هغه مظاهره چان ونیسي او انصاف منګولو ته یې وسپاري چې پرون د بغداد زرغونی یا خوندی سیمې ته داخل شول. په امنیتي ځواکونو یې حمله وکړه او دولتي ودانۍ یې زیانمنې کړې.
لن خبرونه مو د اصرار عالم مومن اوریده. اوس هم د پاکستانی ورسپانو اداریو ترازو چې مهمې برخې د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن د پیښور نه خبریدونکي مشرق ورسپانه خپلې ادارې کې وایي دا ډیره د فکر او افسوس وړ خبره ده چې د چترال زلزله ځپلي او د سیلابونو متاثرینو اړخ ته حکومت هیڅ پام لرنه نه ورکوي او دغه خلک د بې ارزۍ ژوند تیروي او د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د ادارې په وینا چې د انتظامی د بې حسۍ او بې پروایۍ په وجه باندې د چترال خواوشا 400 خلک د احتجاج په توګه له پاکستانه افغانستان ته روان وو. څوک چې سیکورټي فورسز ودرول او تګ نه یې منع کړل. ادارې زیاتوي چې دی متاثرینو خو د ژمي شپې ورځې په سچل تیرې کړې، خو د سیلاب خبرداری دوی د نورو مشکلاتو سره مخ کړل. خو حکومت دوی بېخي له نظره وستلی او همدا وجه ده چې دوی د وطن په پریښودو مجبور شول. ادارې اخیر کې وایي له دې وړاندې دی متاثرینو سو واره خپل احتجاج ریکارډ کړی دی، کوم چې د وفاق او صوبایي حکومت لپاره د فکر وړ خبره ده. باید چې د دې په فوري توګه نوټس واغستل شي او د متاثرینو امداد باوري کړي. وي د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼ خپل ادارې کې لیکي وفاقي حکومت د کراچي اپریشن د اخري پړاو شروع کولو فیصله کړی دا او ویل کېږي چې د دې مرحله یا پړاو لپاره هیڅ وخت نه دی ټاکل شوی چې څومره وخت کې به سرته رسولې شي ځکه چې حکومت غواړي چې دا د ترهګرو او ټارګټ کلرانو د خاتمې پورې جاری وساتلې شي د ادارې په وینا چې د کراچي اپریشن په حق له ځنې سیاستوالو لخوا دا تاثر راغلی و چې د کراچي اپریشن د جمود ښکار دی او یا دا د کوم سیاسي مصلحت په وجه جرایم پیشه خلکو پر ضد نه دی روان ادارې زیاتوي اوس چې د منطقي انجام ته رسیدو لپاره حکومت د اپریشن د بل پړاو د شروع کولو فیصله کړي نو پکار ده چې حکومت د وسلوالو د مالی ذرایعو نیټورک مات کړي او په دې اپریشن کې د کلنګ اغوستونکو نواغله تر د ټارګټ کلرانو او د سیاسي او مذهبي ګوندونو عسکري ټولګي ختم کړي او د دې سره سره په هغه چا هم لاس واچوي چې د بهر ملکونو د ایجنسیانو لپاره په پاکستان کې کار کوي نو هله به ممکن شي چې دا اپریشن خپل منطقي انجام ته ورسي او د بدامنۍ خاتمه وشي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ایکسپریس ٹریبیون رسپانا وای کچری پاکستان د نړیوالو باور تر لاسه کول غواړي نو باید د ترهګرۍ پر ضد اغیزناک ګامونه پورته کړي بلخوا احبی خبری اجانس د افغانستان د بیا ودانۍ د څارنې ادارې د مشر د سرګندونو په اړه مقاله خپره کړې د ادارې مشر وای چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو په شمیر کې کمی به په امنیت بد اغیز وکړي د دواړو مقالو مهمې برخې د ګل ایاس نورو
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه وایي پاکستان په نړۍ کې ښه شهرت نه لري نه یې د نړیوال باور ترلاسه کړی او ځینې هیوادونه چې ورته یې مالی مرستې ورکولې هغه هم ودرولې دي ورځپاڼه د امریکا لخوا د مالی مرستو ودرولو ته په اشاره سره وایي چې په امریکا کې هر څوک پاکستان ته د مالی امداد ورکولو په حق کې نه دي که څه هم دوه لوړ پوړي امریکایي چارواکي د پاکستان او افغانستان لپاره ځانګړي استازي ریچرډ اولسن او د یو ایس ایډ مشر ډونلډ سیمپلر زړه نازړه هغه هیواد سره د مالی مرستو حمایت کوي خو د دوی هڅې ګټورې نه دي ورځپاڼه وایي چې د امریکایي کانګرس د بارنو چارو کمیټې مشر په سرګند دا خبره کړي چې پاکستان په خپل خاوره د افغان طالبانو پر ضد عملیات نه کوي خو ریچرډ اولسن په دې معاملې کې د پاکستان دفاع کړي او ویلې دي چې دوی په یو ستراتیژیک سلور لار کې دي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کې لومړیتوبونه ته په پام کې پرمختګ کړي خو لا تر اوسه هم د ودې لپاره ځای موجود دی ایکسپریس ریبین وای کسوم په 2014 کال کې د پېښور آرمی پبلک سکول کې د ماشومانو ډلې یې وژنې روستو د ترهګرۍ پر ضد قامي کړنلارې جوړ کړل شوې ده خو دا ګامونه ناکافي وو په جنوبی پنجاب کې اوس هم داسې ځای نشته چرته چې د سخت دریزو او تربندیز لاندې ډلو مرکزونه دي ورسپانه وای کچري پاکستان په اغیزمنه توګه د نړۍ اندېښنې ختمول غواړي نو بیا دې په خپل ډزې ودروي بلخو اف پی خبري جانس لیکي د افغانستان بیا ودانۍ لپاره د امریکا سارنې اداره سیګار خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو لکشمیر په هغه هیواد کې د روزنې او پر امنیتي ځواکونو د سارنې توازن خرابوي خبری جانسوی افغان ملی دفاع او امنیتی سرتیرو د 2015 کال لومړیو کې د هیواد امنیتی چارې په لاس کې اخستې وي چې په هغه وخت کې د امریکایي فوجیانو شمیره 9000 او 800 ته راټیټه شوه دا شمیره به راتلونکي کال کې 5500 پوري راټیټه کړل شي خبری جانس د سیګار ادارې د مشر جان سبکو په حواله وایي په هغه هیواد کې لږ ځواکونه داخلي چې امریکایي فوجیانو مشاهده له لاسه ورکړي نوموړي زیاته کړه چې د دې ترڅنګ تکتیکی نظارت برابرول او دفاعي وړتیا او مسؤلیت په اړه باوري معلومات راټولول هم له لاسه ورکړي دي اف پی خبر جاس لیکي جان سوبکو رپورټ په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د افغانستان د امنیت په خطرناک ډول نازک دي خبر جاس لیکي چې د 1500 کلونو جنگ باوجود طالبان یو ستر ګواښ پاتې دي د امریکا د شمیرو تر مخه یوازې تیر کال 5500 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي او سوبکو خبرداري ورکړي چې هیڅ څوک نه پوهیږي چې څومره پاتې دي خبر جاس لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو کمښت معنا به د ځمکني توازن باندې اغیز ولري او په ورته وخت کې د افغان ځواکونو وړتیا دومره نه ده چې دغه تشه ډکه کړي
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. په کوټه کې هندوانو او سیکانو یو احتجاجي مظاهره کړې او وایي چې د بلوچستان په حاجی شیر سیمه کې یو اونۍ وړاندې له دوی د مذهبي ځاینه د دوی یو کتاب اغلا شوی خو تر اوسه بیرته نه دی موندل شوی. په مظاهره کې شریکو سیکانو غوښتنه کړې چې په کوټه کې له کلون راهیسې تړلې یوه لویا عبادتخانه هم باید پرانستل شي او دوی ته پکې د عبادت اجازه ورکړل شي. نور تفصیل د کوټې نه بارکوال میاخیل راکوي.
حاج شار د کوټ شار جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 350 کیلومتر کې پروت د بولان سیمې یو ښارګوټی دی چې اکثره اوسیدونکي بلوچستان دي. خو له اوږدې مودې راهیسې سکان او هندوان هم په دې سیمه کې ژوند کوي. د اپریل پر 28 نیټه په دې سیمه کې نامعلومو کسانو له یوه مندره د سکانو مذهبي کتاب او نقدي روپۍ غلا کړل چې پولیس یې لا تر اوسه په موندلو نه دي بریالي شوي. د شنبې په ورځ لسګونه سکان او هندوان په کوټ شار کې د احتجاج په توګه سړکونو ته راوتلي وو او په حاج شار کې د خپل غلا شوي مذهبي کتاب د موندنې غوښتنه یې کوله. دوی د کوټ شار په منځ کې د جنا سړک لوی منان چوک د شاوخوا یو ساعت لپاره د موټرو پر مخ تړلی وو او داسې شعارونه یې ورکول. په مظاهره کې شریک د سکانو یو مشر سردار جزبیر سنگ آزادی راډیو ته وویل په بولان سیمه کې په مندرونو او ګردوارو کې د دوی زرګونه مذهبي کتابونه دي. خدا لومړی ځل دی چې د دوی مذهبي کتابونه غلا شوي دي. جزبیر سنگ وایي لس ورځې وسوي خو پولیسو هغه غله ونه نیول چې د دوی مذهبي کتاب یې غلا کړی دی. زموږ مذهبي کتاب ګورو ګرنث صاحب له هغه ځایه غلا شوی دی. موږ سوله ییز لږه کیو خو موږ ته د ژوند کولو حق څه چې د عبادت حق هم نه راکول کیږي. موږ د هغه لپاره سوله ییز احتجاج کوو. سکان وایي په بلوچستان کې د دوی اته عبادت ځایونه یا ګردواري دي چې وایي دوی اوس پکې د پخوا غوندې په لوی زړه عبادت نه سي کولای. د کوټې اوسیدونکی یو سکه امرتجیت سنگ وایي په کوټه کې د دوی یوه لویه عبادت خانه ده چې له کلونو راهیسې تړلې ده. وایي حکومت باید دغه عبادت خانه پرانیزي او دوی ته پکې د عبادت کولو اجازه ورکړي. اوس څه ستونزې شته؟ مخکې داسې نه وو. له څه مودې راهیسې تعصب او مذهبي کرکه زیاته شوې ده. اوس چې ګردوارو ته عبادت ته ځو ډارېږو هم، ځکه خلک اوس په لوی زړه عبادت خانو ته نه راځي. زموږ امنیت نه ساتل کیږي ځکه احتجاج ته راوتل یو. موږ سخت تنګ شوي یو. د حاجی شار بازار په شمول د سیوی او شاوخوا سیمو هندو تجارانو په هماغه ورځ چې مذهبي کتاب یې له مندر غلا سو خپل دوکانونه د احتجاج په توګه وتړل. پولیسو د دوی د مذهبي کتاب د غلا دوسیه درج کړې خو تر لسو ورځو تېرېدو وروسته هم د غلو په نیولو نه دي بریالي شوي. د لژکیو یو مشر کمیل کمار راجپوت وایي اوس چې د دوی کتابونه غلا کیږي بل ورځ خو یې عبادت خانو ته هم زیان رسېدای سي.
اب تک نه تو کتابو کا پتا ہے نہ تو مجرم.
تر اوسه نه د کتابونو څه درک ست نه مجرمین نیول سوی دی او نه زموږ د امنیت څه غم خوړل سوی. نن مو مذهبي کتاب غلا سوی. سبا خو مو په کوټه کې عبادت خانو ته هم خطر پېښېدای سي. زموږ د عبادت خانو او مذهبي کتابونو هیڅ احترام نه کیږي.
کسی چیز کی ریسپیکټ نه ہے.
سکان او هندوان د بلوچستان پاکستان او سیمو کې لسګونو کلونو راهیسې ژوند کوي. خو وایي چې په دې ورستیو کې ژوند کاروبارونه او مذهبي عبادت ځایونه د پخوا غوندې دنه دی. وای په ورستیو کلونو کې ګڼ شمیر هندو تجاران د وسلو په زور وتښتول سول او د پیسو په بدل کې راخوش سول چې وای له امله د سکانو او هندوانو ځینې کورنۍ د پاکستان نورو ښارونو ته کډه شوې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو سم راځو کلتوري او ادبی خبرونه د باختر استوري ته. دا پروګرام هر اونۍ تاسو لپاره باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه به ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربې يم. په نننۍ خبرونه کې به د کتاب د ونی په وړ د کتابونو د سوغات پاړه یو ریپورت ولرو. بیا به د خیبر پښتو ادبی جرګې لیو تنوال غړي سره د جرګې په فعالیتونو خبري ولرو او په اخیره کې به د کابل خکلای زړخته په یو سندریز ریپورت کې تم شو. لومړی رپورټ ترازو سمو دوړاندی وتیلی افغان انزورګر امدولار با په خپل فیسبوک باندې پیغام خور کړ چې په ودونو او د خوخیو په میپلونو کې د خلک د پلاستیکی ګلانو او نورو سوغاتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کړي. د نوموړي دا پیغام په سلګونو ځوانانو خوخ کړ او ورچا په خپل سیمه کې په دغه کمپاین کې برخه واخیسته. په همدې اړه مو له هغو ځوانانو سره خبرې په یو رپورټ کې رانغاړلی چې په یاد کمپاین کې برخه اخیستې وه. فیسبوک هغه ټولنیز رسنۍ ده چې په لکونو پښتانه ورته لاسرسی لري او هر څوک یې د خپل ذوق سره سمه کاروي. شاعران یې د خپلو شعرونو د خپرولو لپاره غوره وسیله ګڼي، لیکوال یې د خپلو لیکنو لپاره او انځورګران یې د خپلو انځورونو د خپرولو لپاره د یو نندارتون په توګه کاروي. له دې نه علاوه د هر مکتبي فکر خاوندان یې د خپلو موخو لپاره کاروي. امدلار باب چې په ټولنیزه رسنۍ کې او فعال ځوان دی، د خپلو هنري کارونو ترڅنګ وخت نا وخت په فیسبوک اصلاحي کمپاینونه چلوي چې ډېر لارویان یې موندلي دي. نوموړي سمودوړاندې په فیسبوک یو تحریک پیل کړ او له خلکو یې وغوښتل چې د خوخیو په محفلونو کې د نورو سوغاتونو او ډالیو پر ځای د خلک کتابونه په ډالۍ کې ورکړي. د ښاغلي ارباب دغه تحریک سره په ننګرهار کې ګڼ شمېر ځوانان یو ځای شول او کله چې هم څوک د یار دوست د خوخیو محفلونو ته ځي، نو د مصنوعي ګلانو او نورو سوغاتونو پر ځای کتاب په ډالۍ کې ورکوي. امدلار باب مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، له دې کار یې دوه ستر هدفونه دي. یو دا چې یو چاته به یې د مصنوعي ګلانو پر ځای حقیقي تحفه ورکړي وي، او بل دا چې پښتانه به د کتاب له مطالعې سره آشنا شوي وي.
ودونو کې ځوانان زلمی ته پلاستیکي ګلان او یا ګلاسونه او جګونه داسې شیان وروړي چې هغه د زلمی د کورنۍ په درد نه خوري. مثلا موږ داسې کورونو کتلي ودونه چې سل 1500 تحفې راوړل شوي دي او ټول ګلاسونه دي. نو د دغې دود د ماتولو په خاطر او د دې دود د رایجولو په خاطر چې د کتاب د مطالعې کلتور زموږ په ټولنه کې زیات شي، موږ ملګرو ته چې د هغې یا کوژدنو یا واده و نو د نورو پلاستیکي ګلانو تحفو په ځای به هم هغه ته کتاب ورنو. مثلا که انجینر به هغوی ته د انجینرۍ یا که فرضاً شاعر ادیب به او د شعر او د ادب او داسې نور. نو د دې یو فایده دا ده چې مثلا د ناوې د راتک تر څنګ که چېرته سل ملګري یو کس ته سل کتاب وویسي، نو په یو کور کې کتابتون هم ورته پیدا کېږي. نو د دغې د لارې به هغه ټوله کورنۍ د کتاب د مطالعې سره آشنا شي او یو کتابتون به په هر کور کې جوړ شي.
هدایت الله میړنی یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د ښاغلي ارباب په دغه کمپاین کې ونډه اخیستې ده. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
زموږ په دوستانو کې همدغسې د کلیزې یو پروګرام و، د یو ځوان کلیزې لمانځله، نو ویل چې تحفې راوړې. نو ما ورته وویل چې تحفه چې خپل پر خپل د جب نه اخلي، نو تاسو ما ته پیسې راکړئ زه تاسو تحفه راوړم. نو هماغه د ارباب صاحب خبره وه په نظر کې نیولې وه. ما په هغې باندې د قلم کتابچا تر پنسل پاک پورې کتابونه دا ټول هم واخیستل. د هماغه کس د مسلک مطابق ته واخیسته، هغې ته هم تحفه ورکړه. په دې سره هغه دوه ځلې خوشحاله شو. وای چې یو ځلې ته واڅوم زه باید دا کتابونه مطالعه کړم، او بل هغه د زموږ چې کوم دود دی هغه ناوړه دود چې د اضافي مصرف دی هغې مخه ونیول شو.
دا چې په ودونو کې د نورو سوغاتونو پر ځای د کتاب سوغات څومره ارزښت لري، په دې اړه د دغه تحریک غړی لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
خدا چې دا د مطالعې فرهنګ هغه ودې ورکولو کې ډېره مرسته کوي. او بلې دا چې غاړې ګلان ورړو ولدا چې هغه په درد نه خوري، دا یو ډېر مثبت پیغام دی چې موږ یې ورکوو. طبیعي خبره ده چې اوس خلک د کتاب په قدر پوه شوي دي، او چې چاته دا د ډالۍ په نوم ورکول کېږي د هغې غبرګون دسي او داسې فکر کې چې ماته ډېر سره بخیلې دي. همدغه ویله ته چې ارباب صاحب نور ملګری به دې هوکړه ته سره ورسېدل چې باید دې ور چاته واده ته ځو. په واده کې به همدغه د کتابونو ډالۍ ورکو او د خلکو هغه خبرګون عکس العمل ډېر مثبت دی، ډېر خوشحالي کې نسبت دې ته کومګه دی او غاړه ګل چاته ورلو دا هغه په ځای کتاب ته ډېر پدره نه ګوري.
یو تنځون چې په واده کې ورته د ښاغلي ارباب د تحریک غړو کتابونه په سوغات کې وړي وو، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، د همغه کتابونو لبرکته په مطالعه روغ دې شوي او اوس هر وخت په دې هڅه کې وي چې نوی کتاب ترلاسه کړي او ویلولي.
کامران ګردیوال ما د ننګرهار ولایت اوسیدونکو زما وعده په دې وعده کې ماته چې تر ټولو قیمتي تحفه وه هغه کتابونه او داسې نورې تحفې هم راغلي لکه پلاستیکي ګلان لکه د هغه د پیسو امیلونه وخت چې په تېر شو هغه هر څه د منځه لاړل. اما کتاب تر اوسه زما ملګری دی. کتاب ما چې زه یې ولولم زه بل چا ته ورکوم ښه پیغام دی چې خورېږي او د هغې کتابونو له برکته زه اوس د یو کتاب چې ونولم په ما ساعت نه تېرېږي زه یې ډېر عادت کړی یم وخت په وخت لټه کوم چې نوي کتابونه پیدا کړم.
الحمدلله ارباب وایي چې د پښتنو خو یو دا بدبختي ده چې لوستي کسان پکې ډیر کم دي او هغوی چې په لیک لوس پوهیږي په هغې کې به محدود کسان وي چې له مطالعې سره مینه لري خو په غټ اکثریت کې خلک له کتاب سره آشنایی نه لري. د ده په اند که پښتانه په خپلو کورونو کې کتابونو ته یو الماری بېله کړي نو امکان دی ولري چې راتلونکی نسل یې د مطالعې په برکت خپل هیواد د اوسني بحران راوباسي. باختر ستوری گرانو مینوالو په خیبر ایجنسی لنډی کوتل کې په 1915 میلادي کال ستر حمزه بابا د خیبر پښتو ادبی جرګې په نوم یو ادبی ټوله پرانست چې تر ننه پرانستې او د سلګونو ځوانانو ادبی اصلاح وکړه. نیز علی خاکسار چې د یادې جرګې کشر سکتر دی له ده سره مو د جرګې په اوسني فعالیتونو خبرې کړي چې تاسې اورېدو ته رابولم.
کدا راته وایي خاکسار صاحب چې خیبر پښتو ادبی جرګه غونډې څنګه وي؟ هفتواری وي؟ میاشتنۍ وي؟ 15 ورځې نوی او که محله نه وي؟
د خیبر پښتو ادبی جرګې غونډې میاشت کې دوه غونډې کوو. مونږ په یو بټه کې خپل دفتر نیوله مونږ په 15 ورځو کې یو ناسته کوو.
15 ورځو کې د خیبر پښتو ادبی جرګې غړي چې چرته وي ازریږي شمیر به څومره درسي؟
نو طریقې کار خدای وي چې مونږ بلنه جوړه کړو د سمس په ذریعہ اوس خو موبایلونه دي فیسبوک ته مونږ خبر ورکو چې د خیبر پښتو ادبی جرګې را روانه غونډه به په دغه تاریخ باندې په مرکزی دفتر کې وي. نو غونډه له تقریبا ټول ملګریم چې موجود وي هغه ټول راځي او چې غونډه کوو نو تقریبا د 15-20 ترمنځ کسان د موجود دي.
ستاسو په غونډه کې داسې مشهور شاعران لیکوالان څوک څوک تاسو سره ګډون کوي؟
زمونږ د غونډه چې کوم موجوده کابینه ته خپل باندې منتظر صاحب زمونږ صدر دی مشهور شاعر دی ډېر کلامونه د مقامي سندرغاړو لخوا مل شوي دي ډېر خپل لیکوال دی او همدارنګ فیروز خان اوتر صاحب دی مونږ سره یار حسین ساحل اپریده صاحب دی او دا سریاس شاه صاحب دی نور ملګری شاعران دي تکړه تکړه شاعران دي علمزیب مسرور صاحب دی ایران مظلوم صاحب دی تواب شاه مسرور دی سکول استادان دي ډېر
غونډه چې پهلي ګړمبه پکې شوي
نو مو خو طریقې کار داسې دی چې باقاعده صدر محفل معلوم شي مشر ممشي عزازی میلمانه چې څوک راغلی وي هغه معلوم شي تلاوت کلام پاک نمونږ آغاز کوو بیا زمونږ غونډې چې کوم دي دا په دوو برخو باندې مشتمل وي. اولنی نشست کې مونږ یا غزل تنقید ته کوم ملګری چې انتخاب کړی وي غزل تنقید ته وړاندې کوي یا په نثر باندې خبرې یا د ادب په کوم سم باندې خبرې ورپسې بیا آزاده مشاعره کوو.
دغه د نقد برخه چې تاسې د 1300 کلونو راهیسې هغلته په خیبر پښتو ادبي جرګه کې حضور لرئ دغه د نقد برخه ستا په شاعرۍ باندې ستا په لیکوالۍ باندې څومره اغېز کړی؟
ډېر زیات اثر یې کړی ده ځکه چې هلته استادان دي پروفیسران دي پلاسپران دي هغه ټول په محفل کې موجودی خبرې پرې تبصیلي وشي په غزل باندې نو ځوانانو لیکوالانو لپاره دا ډېر حوصله.
تاسې د دې 15 ورځنۍ باقاعده غونډو نه له داسې لوی لوی غونډې چېرته جوړې کړي دي جوړوي؟
دې نه علاوه مونږ د بابا کلیزه چې کوم ده دا ډېره په پابندۍ سره هر کال مونږ مانځو غټه مشاعره پرې کوو د خپل وسه پورې د خیبر د خیبر او د پیښور او د جمرود او د جلال آباد او د شمول چې څومره هم دا سیمې دي مردان شو څومره چې زموږ ملګري یا زموږ وس کېږي نو مونږ ټولو خلکو ته باقاعده بلنې لیږو.
داسې څه چاپي آثار هم د دغه جرګې لخوا شوي دي که نه دي شوي؟
اولنی کتاب د مراد شینواري و د خیبر ادب په نامه باندې د خیبر پښتو ادبي جرګې په شاعرانو باندې لیکلی دی. بیا د دې نه علاوه په 1934 کې خیبر اپریده یو هڅه کړې وه او یو کتاب یې چاپ کړی د خیبر انګازې په نامه باندې دا د خیبر پښتو ادبي جرګې د شاعرانو ملګرو د شعرونو مجموعه ده.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو ناصر خسرو بلخی چې لنن څخه کابو 900 کال پخوا په خپل سفرنامه کې کابل ته تم شوی او نو د کابل د خوندورې فضا او چاپریال، د کابل د خلکو نرم مزاج او د کابل د نجونو ښکلای په شاعرانه نثر کې ستایلی و. همدارنګه د پښتو په فولکلوري او کلاسیک ادب سربیره په معاصر شعر کې د کابل ښکلا ته شاعران تم شوي او د خپلو خیالونو ناوې پرې سنگار کړي او سندرغاړو هم د خپلو خوږو آوازونو په جادویي زور د بازوق اوریدونکو غوږونو ته رسولي دي. د کابل د ښکلایي زړښت ننداره مو په دغه سندریز رپورټ کې ځای کړې ده. سره له دې چې د 1300 لسیزو راهیسې په کابل د وحشت سوری خور دی، د بدرنګیو ورمخه شوي او اکثر وخت یې ویالې په وینو سرې وي، خو لکه څنګه چې د تاریخ په اوږدو کې له فولکلوري ادب نه واخله تر اوسني دور پورې که له یوې خوا پښتانه شاعران د کابل ښکلا ته تم شوي او په څه نه څه شکل یې ورته سندریزې جامې اغوستي، نو بلې خوا ته وتلي پښتانه سندرغاړي هم رامخته شوي او د کابل ښکلا یې د سور او لی په تال کې نغاړلې او په نړۍ کې خورو ورو پښتنو باندې د خپلو خوږو غږونو په بدرګه ویشلې. ارون باچا چې کابل یې ګوټ په ګوټ لیدلې، کله چې ورځي نو په دومره مستۍ ور روان وي چې ځان ورته بې نشي خمار ښکاري، او دا ځکه چې هغه ته له جنته هم کابل ښکلی دی.
ماتل جنتا کابل خلے رے خلے رے ماتل جنتا کابل خلے رے.
زیک افریدی تک لیو پلو د خپل محبوب پر اوربل د کابل خاوره ګلونه ښکاری، نو بل طرف ته د پښتون زلمی د پګړې په ول کې پرته خاوره هم ضروری ګڼي.
دا خاوره خپلو ما رانجت جوړو ما بستر ګوې لګو ما بستر ګوې لګو ما شغلې ته پورته کېږي دا رڼا د چار ګل دا دا خاوره د کابل دا پشان د ګلونو چې پرته پور بل دا دا خاوره د کابل دا دا خاوره د کابل.
او کرن خان چې کله د کابل په لور روان شي، نو د امجد شهزاد له خیال او فکره راوتلي مرغلري په لوړ غږ زمزمه کوي او د مای پر لسره چغه کړي چې ته یې وژنه خدای
پختنو دی دل تغیر کل سلیگی اخیاری کسی دا غمازانو پخکالو باندی پوئیگی دا غرو سمان زمان دا پلار نک کسی ماتا کبینا کابل تا زمان دا ماہی پر دا سرا دا چغب همان زکل مرمان زخو پختنیم دا مرکونی ورانو.
او پری غلامی ته بیا لپاری سهم کابل خپل دی. په پښتو شاعرۍ کې د کابل د ښکلا په اړه له سندرو او نظمونو راتیر شو، نو پښتو ټپو کې هم ځای په ځای د کابل د ښکلا ستاینه شوې ده. لکه یوه محبوبه چې خپل مین ته وایي: ما درته وی کابل ته مزه، مڼې خوږې دي ما بهیره کې مینه، اوړی د پاس کابل کې تیر کړ، په ژمي راغلی سلامت غواړي خالونه. او یا دا چې کابل ته مه وایه چې وران شي، په سری چوک کې بنګړیوالې ناستې دي نه. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا دوا باد وسی.
کابل تا زما د ماهی پر د سرا دا چغه وهم
جنت